سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یادت منان اکم سرور صاحب قدر من اولیدون که تست سلام رنده کم در ازاده رادیو دی او ساعت خبری خبرونی تخر اغلست دخبرونه بیا هم ز تست ده خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې د حملې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه حکومت تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی چې د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ په حمله کې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو غوښتي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه به نن اعلان کړي. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی او ویلي دي چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د اپریل د دوهمې نیټې په حمله کې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. یوناما پرون په دې اړه په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په راکټونو او درنو وسلو د دشت ارچي په لغمني کلي کې یو مذهبي غونډه په نښه کړې چې په نتیجه کې 101 کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي. د یوناما په وینا په دې حمله کې د دیرشو ماشومانو په وژل کېدو سره د افغان حکومت لخوا د احتیاطي اقداماتو د رعایت په برخه کې پوښتنې رابرسېره شوي دي. د دې راپور په غبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اپریل د دوهمې نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیق نه دی بشپړ شوی او لا ډېر وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادۍ راډیو ته وویل دې ته اړتیا ده چې د دې پیښې په اړه لا ډېره څېړنه وشي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له افغان چارواکو غوښتي دي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي. هندي رسنیو لیکلي دي چې میرمن سوراج پرون له خپل افغان ساري صلاح الدین رباني سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړه او غوښتنه یې وکړه چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره دې له ټولو ممکنو لارو کار واخیستل شي. د سرچینې په حواله ښاغلي رباني په همدې تړاو په کابل کې د هند له سفیر سره هم لیدلي او ډاډ یې ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو او مخورو په مرسته به له هرې ممکنې لارې د هندي انجینیرانو د خوشي کېدو هڅې جاري وساتي. شپږ هندي انجینران او یو افغان همکار د یکشنبې په سهار د بغلان ولایت په لخمري ښار ته نږدې په خواجه الوان سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. ولسمشر اشرف غنی پرون د رسنیو د هغو کارکونکو له کورنیو سره ولیدل چې تېره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې په تروریستي حملو کې ووژل شول. ښاغلي غنی تېر مازدیګر په ارګ کې د وژل شویو خبریالانو کورنیو ته د دې پیښو د څېړنو او عملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. ولسمشر د خبریالانو د فدراسیون څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ صندوق ژر تر ژره فعاله کړي څو له دې لارې د قربانیانو له کورنیو سره اغیزمنه مرسته وشي. د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په دوه پرله پسې حملو کې 9 تنه خبریالان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په وژل شویو کې د ازادۍ راډیو دوه خبریالان او یوه همکاره هم شامله وه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د عدلیې وزارت وایي چې د متحد ایالاتو د عدلیې وزارت وایي چې د نثار احمد چودري په نوم یو پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی دی چې له 2012 څخه تر 2013 کال پورې په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د امریکا لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نثار احمد چودري د امریکا یوې محکمې ته اعتراف کړی چې پرته له دې چې خپل نوم راجستر کړي د یو بهرني ایجنټ په توګه د پاکستان په برخه کې د امریکا په پالیسیو کې د نفوذ هڅه کوله. چودري د محکمې په بله غونډه کې چې د جولای د میاشتې په 13 نیټه په پام کې ده تر 50 کلونو پورې د بند په سزا محکومېدلی شي. د بهرنیو ایجنټانو د راجستر کولو د مقررې له مخې بهرني وګړي چې په امریکا کې د خپل هیواد په ګټه کار، تبلیغ یا سیاسي فعالیت کوي باید د عدلیې په وزارت کې ځان راجستر کړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې نن به د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلي ترامپ تېر ماښام ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه به نن د واشنګټن په وخت د ماسپښین په 2 بجو له سپینې ماڼۍ څخه ټولو ته اعلان کړي. ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال موافقه نیمګړې بللې او خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانه شي د مې تر 12 پورې به تریووزی. په همدې حال کې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران له خپل برتانیایي ساري سره هم غږی شوي دي چې غواړي د امریکا پر ولسمشر فشار راوړي څو د ایران له اټومي موافقې ونه وزي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې له خپل فرانسوي سیال سره یوې خبري غونډې ته وویل موږ باور لرو چې دا توافق به نړۍ خوندي کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ وویل چې امریکا به له دې تړون څخه له وتلو وروسته پښیمانه شي. او د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې حزب الله ډله او پلویان یې د دې هېواد د پارلمان نیمایي څوکۍ خپلې کړې دي. د حزب الله مشر سید حسن نصرالله د دې پایلو هرکلی کړی او دا یې د مقاومت لپاره یوه سیاسي بریا بللې ده. د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له مخې صدر اعظم سعد حریری چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د یکشنبې ورځې د انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان یو په دریمه برخه څوکۍ له لاسه ورکړې دي. د هم ویل کېږي چې هغه د لبنان د سنی مذهبو ګوندونو ترمنځ تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي د اسرائیلو له سختو مخالفینو څخه ده چې تر اوسه یې له دې هېواد سره څو جګړې کړي او متحد ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سموکاکل آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو ته د آزادۍ رادیو اونیز پروگرام د آزادۍ رادیو مجله وړاندې کوو خو له هغه مخکې پام شي لنډې خبری برخې ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندز ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي او وخت ته اړتیا لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی و چې نه دی توانېدلی په دې برید کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ رادیو ته وویل چې د ډېرې ارزونې لپاره ډېر وخت ته اړتیا شته.
د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د برید په اړه د افغان حکومت د پلاوي موندنې د ملي امنیت شورا ته رسېدلې او په اړه یې تحقیق دوام لري. اوس جمهوري ریاست د دغه راپور او موندنو په اړه یوه عمومي ارزونه کوي چې وروسته به د اپریل د 2 نیټې د دغه برید په اړه نتیجه اعلان سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادۍ رادیو ته وویل
ما بیانیه یوناما را خواندیم.
دی وی موږ د یونما بیان ولوست او بیا هم غور ورباندې کوو او لا ډیر معلومات به چې وروسته څرګندېږي له رسنیو سره شریک کړو. خو اوس هغه راپور چې ورکړل سوی لا هم اړتیا ده چې بحث ورباندې وسي او د هغو شمیرو په پام کې نیولو سره چې دوی ورکړی دي باید کار سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یونما د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد کړی چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې د برید د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د یونما په خبره د دوی راپور د هغو څه باندې نوي مرکو پر اساس جوړ شوی چې د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو دولتي چارواکو او روغتیایي کارکوونکو سره سوي دي او دغه ورځ په کندز کې د دریو لویو مشورتي ټولنو او هغه راپورونو له مخې چمتو سوی چې په سیمه کې د حقیقت موندونکو پلاوي د ماموریت پر مهال لاسته راغلي دي. د یونما د راپور له مخې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په راکټونو او درنو وسلو د دشترچی په لغمانی کلی کې یو مذهبي غونډه په نښه کړې چې په نتیجه کې 101 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یونما په خبره په دې پیښه کې د 10 ماشومان وژل کېدل. د احتیاطي او د بشري نړیوالو قوانینو سره سم اقداماتو په برخه کې د افغان حکومت د درناوي په اړه پوښتنې راپورته کوي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې په یادو بریدونو کې یو شمېر طالب مشران چې ځینې یې د دوی په خبره د کوټې شورا غړي ول پر نشه سوی دی. خود ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې دې ټکي ته اشاره نه ده سوی. یونما وایي د افغانستان حکومت دا منلې چې په پیښه کې ملکیانو ته زیان رسېدلی او له همدې کبله د دفاع وزارت ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو پلاوی د ولسمشر اشرف غني لخوا وټاکل سو څو د پیښې په اړه تحقیق وکړي. طالبان وایي په هغه برید کې 950 تنه وژل سوي او 150 نور ټپیان سول چې د دوی په خبره ډېری یې ماشومان، مذهبي رهبران او د سیمې مشران ول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دغه سازمان ماموریت په هغه موقف کې نه دی چې د برید پر مهال د طالب مشرانو یا نورو ډلو فعالیت او حضور تایید کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان حکومت به د کندوز د پیښې د حقیقت موندونکي پلاوي موندنې څه وخت اعلانوي او شایي د دوی په خبره دغه ارزونې ډېر وخت ونیسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي.
انډیپندنت ورځپاڼې په خوست ولایت کې خونړۍ حملې ته کتلې دي. په دې حمله کې 19 کسان وژل شول او 43 ټپیان شول. د یکشنبې په ورځ دا برید د خوست ولایت په یوه جومات کې دننه وسو. په دغه جومات کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو مرکز جوړ شوی و. د دې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. انډیپندنت لیکلي چې طالبانو او د اسلامي دولت ځایي څانګو چې دواړه ډلې د ډیموکراتیک بهیر مخالفې دي مخکې پر انتخاباتي مراکزو حملې کړي دي. تیره میاشت په یوه حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت ومانه، د کابل په لویدیت کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پر یوه مرکز په حمله کې 60 کسان وژل شول او شاوخوا 130 کسان ټپیان شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په همدې اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې هم د روان کال له پیل راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه لیکل شوي دي. په دغو حملو کې چې په کابل او نورو ځایو کې سوي، سلګونو کسان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال ویلي کله چې په 2014 کال کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، افغان ځواکونو د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې مشري پر غاړه واخیسته. برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې پر خبریالانو د اپریل میاشتې د 30 نیټې حملو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په کابل کې پر خبریالانو په حمله کې د ازادي رادیو د درو خبریالانو په ګډون 10 خبریالانو وژل شول. مقاله لیکي په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې پر چارواکو د اداري فساد او بې کفایتۍ تورونه دي او امنیتي ځواکونه یې د سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي، د آزادو رسنیو موجودیت په دې معنی دی چې لږ تر لږه خلک معلومات ترلاسه کوي چې په هیواد کې څه روان دي. مقاله لیکي دا حمله شی چې سخت دریځ غواړي پر خبریالانو په حملو سره د جګړې په اړه د خلکو اذهان مخشوش کړي. د بی پولی خبریالانو یو ورستۍ راپور وایي چې د افغانستان رسنۍ د سیمې پر کچه او په خپلو ګاونډیانو کې تر ډیرو آزادي دي. مقاله د طالبانو تر سقوط وروسته کلونو پر مهال رسنۍ د افغانستان یو لوی لاسته راوړنه بولي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادۍ رادیوي مجله په څو شیبو کې خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د کونړ په مرکز او شاوخوا سیمو کې د زیاتو ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي او خلکو ته د مالي زیانونو پر اړولو سربیره د مرکز اسدآباد هوا هم ککړه کړې ده. خلک وایي سیلاب ځان سره شګې او خټې راوړي او لارې کوڅې بندې کړې دي. روحلا انواری راپور راکوي.
د اسدآباد په هر کوڅه کې چې سړی ګرځي نو د خټو، شګو او تیګو ډیری به وګوري چې همدغو شیانو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي وایي
نوم یې سفی الله دی، خوړ چې کله راغی نو خوړ خپله لار پرېښوستل او سیده په کورونو او په دوکانونو راغی.
زما نوم زیارت ګل دی، دوکانونه یې قریب وړي وي دغه دغه دوکانونه په دغه باندې ورختې و. اس خالق خلک بچ کړل او چټلي او دغې راوړي خوړونه تاسو خپله ویني ټول بوی دی.
خلق وای یو شمیر کسان چې کورونه او ځمکې د خوړونو او ویلو سره نږدې دي هر ورځ هڅه کوي چې د ویلو غاړي او خوړونه غصب کړي. نو همدا لامل دی چې کله سیلابونه راځي نو بیا په خوړونو او ویلو کې اوبه نه ځایږي.
نوم یې زیب رحمان دی. کورونه مو د خوړونو تر سری دي، ولې مو بندې کړي دي، ځایونه مو ور د سیلابه او د اوبو ته چې تنګ کړي دي، لارې نشته چې په کوم طرف لاړ شي. خامخا یا په کورونو راځي یا په دوکانونو راځي، ستونزې به پېښي. مونږ د عوامو د خپل کورونو یا د خپل ځایونه د خوړونو منځونو ته را ایستلي دي.
خلک دا شکایت هم کوي چې ښاروالۍ د دې تر څنګ چې تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې د اسدآباد لارې کوڅې د سیلاب له خټو پاکې کړي، په یو شمیر ځایونو کې په خوړونو کې خپل ډیرانونه جوړ کړي او چاپیریال یې ککړ کړی دی.
اوس ښاروالي د ښاروالي کې د اسدآباد په کوس ګوټ کې یو څه ګند بلا دغه راټوله کې هم راوړي، دغه ځای ته دی خوړته ورارته په لر سر کې راټول کې هم راوړي، دلته ورارته دا خوړې ډب کو خدای په لاس باندې. دلته خو ماشومان دي، دا خو کلی دی، دا خو زنانه دي، دلته سپینګیری دي، دلته خلک دي، دا خو څه تشر ډاک نه دی چې ته ګند راوړې دلته موږ ته خطا کې.
د کونړ ښاروال انجینر محمد رحیم د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دوی تل هڅه کړي چې خار پاک وساتي، خو د امکاناتو او د پرسونل کموالی د کارونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
زه دولس دیار لس کسان لرم او د ټول خار پاکېدل په دې یو ورځ کې ناممکنه ده، خو لګې دي او سبای وخت وتلی دي.
دا یوازې کونړ نه دی چې د خوړونو او لوی ویلو غاړې او حریمونه یې خلکو لاندې کړي، بلکې د ننګرهار په څیر په لویو ښارونو او ولایتونو کې بیا لوی دولتي ویلې او د خوړونو زیاتې برخې هر چا تر خپل توان لاندې کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د زری کړکی د سګنۍ جایزې په اړه راپور برابر کړی.
په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي، هغه جایزې یاد حکومت لخوا دی، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي، او معیار هم ډیر معلوم هم نه دی، ډیر لوړ هم نه دی.
په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک تږیګو.
زکرل سرنه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
اوران ګېډی رپ نرمه ژبره ته وویل، راشه زنوم خبره چی داستا زیره.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دود پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله، خو څادر هم نو. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د 2013 میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه ناسه یو دېرش پیښې شوې دي، چې د 2013 کال د همدې په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی د دغې کمیټې د کارونو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي د عواملو په باب وویل چې د 2013 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دېرش پیښې ثبت شوې دي، چې د 2013 کال د همدې مودې په نسبت په 50% زیاتوالی ښیي. د دې سرګندونو لمخې نام نه د خبريالانو د دوسیو نڅړنه د ډاره چونکو زیاتوالی او د حکومتي منصبینو لخوا د خبريالانو وحل او ډول د خبريالانو پر خلاف د تفتیر خواله د زیاتوالی عوامل څخه دي. صدیق الله توحیدی زیاته کړ چې د هرات او غور ولایتونو د 2013 کال په لمړی او دریو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تفتیر خواله د 14 مواردو په سبتولو سره د هغه ولایتونو له جملې څخه دي چې د تفتیر خواله زیات شمیر لري. د مې د میاشتې درېمه نېټه چې د رسنیو نړیواله ورځ ګڼل کېږي د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ولمانځل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر پوهان محمد رسول بابری وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو له پرمختګ سره سره خبریالانو ګڼې ستونزې هم ګاللې دي. په افغانستان کې د دوشنبې په ورځ کې یو شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوښته چې پکې د ازادۍ راډیو درې خبریالان هم شهیدان شول. پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپلې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې په خونړۍ پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د درېو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عواد الله هننزي په ګډون نه خبریالان شهیدان او ګڼ نور ټپیان شو.
په کابل کې د کتاب د نړیوال ورځ او د 1990 کال د زری کړکې جایزو د ویشلو په مناسبت غونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د زری کړکې اکاډمي مشر استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې. د ویل وکاله کېږي چې دغه جایزه د کال غوره کتابونو ته ورکول کېږي او لا دې ورسته به هم د لړۍ دوام لري.
زموږ لپاره پکار ده چې موږ د کتاب د وادب لپاره، د کتاب د پرمختګ لپاره او د کتاب لوستنې د فرهنګ د ترویج او د تامین لپاره کار وکړو. زمونږ هڅه هم د همدغې جملې نه یوه هڅه ده او د څو کالو راهیسې په ډېرو ستونزو ورسره روان یو، خو تر اوسه هم ساتلې ده. دا یو موار دی چې موږ د زری کړکې جایزه ورکوو.
د زری کړکې اکاډمي د سږ کال جایزې څلورو کتابونو ته ورکړل شوي. په دې کتابونو کې راڅڅېدلې چوپتیا د نظیف تکل اثر، سورۍ گیسو د مهتاب ساحل اثر، د مینې معتکف شعر د عصمت الله ظهیر اثر او باور د معصومی غرنۍ اثر و. د زری کړکې اکاډمۍ غړی ډاکټر محب زغم راته وایي چې د کومو معیارونو له مخې د معصومی غرنۍ باور کتاب ته جایزه ورکړې.
د دې داستان اهمیت په دې کې دی چې یو ډیر ساده خیال، یو ساده تصور نه یې داسې کیسه جوړه کړې ده چې ماشومانو ته بلکې هر انسان ته دغه پیغام ورکوي چې څنګه پر ځان باور پیدا کړي او څنګه ان هغه ډیر ضعیف کس هم کولی شي چې له نورو سره مرسته وکړي.
د زری کړکې اکاډمي یو بل غړي طاهر ځلان د عصمت الله ظهیر د کتاب په اړه خبرې وکړې. دغه کتاب چې د مینې معتکف شاعر نومېږي، د عبدالهادي عطایي ملا د شاعرۍ په اړه لیکل شوی.
دغه کتاب چې لیکلی د عطایي ملا د شاعرۍ په اړه باندې، هغه هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په خپل شاعرۍ کې همیشه لوړ ارزښتونو ته ځای ورکړی دی.
په غونډه کې د مهتاب ساحل د سورۍ گیسو او د نظیف تکل د راڅڅېدلې چوپتیا کتابونو په اړه هم خبرې وشوې. ورپسې دغو کتابونو ته د زری کړکې اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. د غونډې په پای کې د تاجکستاني شاعرې فرزانی خوجندیان تندیس په کابل کې د تاجکستان سفارت استازي ته ورکړل شو.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیره مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په دې وروستیو کې چې ژباړه که څه هم ډېره زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅکوو او تر ټولو اسانه او یوازنه لارې ژباړه ده. نو اړتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتي وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استې د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کېږي، هغه په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکترا پورې په ژباړه کې زده کړې کېږي. دکترا ورکول کېږي او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. هفته د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړی ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولای شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه. موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا یې نو وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کېږي. که څه هم یو سند، یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډېره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدي؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو. هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او هغه عوامه په هوای ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، په نوره نړۍ کې بېلابېل بیل پروسیجر دی ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړان کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغه سی کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي لسره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې پیدا ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې تاسو پاره کولای شي، خاص نه ده. دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه زده کړي. نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغه کم د ساسي د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې لتا سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کوم ډله شته او کنه پلان لري؟
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډالر رامنځته شي، نو په دې ډول نشوي کېدای چې دایې د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی، موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د خوشباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ځوانان کړ. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي. هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلی وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره، کنه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغه کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده، کنه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یو ټولنه کې، په یو کلی کې، په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه
لوی خبر نه لمحیت نه فرق لري. مثلا زش کلب خار کې هم چې کله چاودنه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي لدین پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروری خبره دا ده چې مونږ خپل احساس له محیط سره مل کوو ور سره یو ځای کوو یا بیا شاعری کوو. کچیرته آره پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي عاطفه ور سره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعری وایي هغه د محیط نه اغیز. او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو.
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه؟ اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونه لولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پام دی کېدی چې هغه وخت به خلک ولولي. ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال او سریزه کلی دا د تاریخ نقاش ویلی، یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسم الله صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي کنه. خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسم الله صاحب د محیط پیښې دي. بسم الله صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تانه یوازې بسم الله صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته، البته په هنر او په فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه بیا دا وسوه هغه وشوه کنه؟ یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي.
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي، دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطوري راخلي، درویش دورانای دم دغسې. او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه تا د خپل رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای. اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا د پښتونخوا سره په ارتباط نه پویګو، مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتره، چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم در
آزاد شیر دے چی تب آرمان زما کو لینا چی مور تب وای چی ساڑ می شیوی ہس نہ جوڑ ما نور سے خبر آنا دا تب آرمان زما کو لینا چی د کور کارونا بدی پاتی وی پیالی بہی شی وی چپری من جی کوٹا بہم جارو کی دل واڑی ستا پلا سنو کی بزور نہیں د تلویزیون شیشہ بہم چا صفا کڑی نہیں تب آرمان زما کو لینا چی زما تصویر ته بکتلای نه شي په زوره زوره بجړلای نه شي زړه به دې ډک لتور وینو وی په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پښتنه کوي تب ارمان زما کولای نه شي په زوره زوره بجړلای نه شي چې هغه لاړو زه پرې خو.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کی. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالات خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتل شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعری د سیدا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داس یو فرمول نشته چې هغه تدبیر شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دی لوی شاعرانو دا کار څنګه کړای؟
لوی شاعرانو دا کار کړای، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کی، شاعری مطالعه کی، او که واقعا دوی شاعران وی کنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره.
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دی دی ته هم چې زه څه وایم، یعنی کنا بس څه چې ذهن ته راغلی بیا غلی کې
دی ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وی صابره لکه خېج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وخیم چې هاته د بی خودی یه تاور ته احساس کی هغه نه پوی چې زه څه وایم، بلکې لغه نه ویل کی، یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته به کولای شي چې کومه ما یو زیاتای پکې وکړي په خپل خبرو کې. دا شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي، نو دا چې شي بیا ډیره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنی دا خو داسې نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده، مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ کې ورته وایي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې کنه، داسې زیاتره وخت کېږي. یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت، نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد دی، د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه حالت
دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي، یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه. خو دلته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي، پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې لړې ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیری ګټوري وی چې د فکر تر څنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبر خل لند کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپانه ګونګن جلې لپنه هم ټولګي کې ووم، ذهن می دومره پراخنو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی ووم. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل
تو خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چا ته دې وویل؟ هیچ چا ته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنی پلار، به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تمکیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی،
خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر، نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفانی د اوښ بولي. اوښ یا اوچ خود دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوښ له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوښ کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفانی معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوښ کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وبل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشتہ 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیاء او اکثره تذکره لیکونکو د احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده اثر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویوي نه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دی وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دی، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاوري ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بل هر دره بینوا شي، نو بیا له یو داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي:
اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه په موږ ځان کړو نا خبره الهي، دا موږ دي بندگان نو یو له سره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا پکې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ له راشم نه خو د چا پښو له راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوما او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا چې زغمله شم خدایا دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړمه هغه دې بې اسرې پرېښودې، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودې، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړې، د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړې، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړې، زما وطن کې زړونو اور وکړې، لمبې وکړې، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله، داسې بې ځایه ماشومان غیبو کې مه لویه وه، دلته د میندو خاماران غیبو کې مه لویه وه. مورې ما بچ کړه، دا آواز له زړه نه چرته وځي، د دې ماشوم معصوم انداز له زړه نه چرته وځي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي له زړه نه اور وباسي، مور یې ترې ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا وه خو مې لسترګو نه دنیا ورکه وه، که دنیا وه خو لسترګو مې دنیا ورکه وه، څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکه وه، زخمی زخمی مې چا د کور په خوا کې پرېښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پرېښودله، او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پرېښودله، خدایا ای خدایا د غم لوی کیسه یې ما ته پرېښودله. زما ګرده ښه وه بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پرېوتو، دلته کې ژړا راغله، او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. اسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تا نه بګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه بګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه بګیله نه کوم.
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا پل ترخر ضرور پزڑ کی مات افرایا دشمن راغی دشمن راغی دشمن راغی زپت والا سبم پات افرایا ماخ پل ترخر ضرور پزڑ کی مات افرایا